مشال ریډیو اوریدون کو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخم او تاسو ته په دې خبري غړې کې هرکلی وایم. په دې خبري سات کې به تاسو ته بلا بیل ریپورتونه وړاندې کوو. په تازه حالاتو به کوشش کوو چې تاسو خبر وساتو. نو هیله ده چې تاسو را سره د غړې تر پای پورې پاتې شئ او دا خبرونه را سره واورئ. لومړی راځي چې د دې خبرونو وره په سند کې مشتا پښتنو تور پور کړی چې پولیس په دغه صوبه کې د افغان کډوالو په نامه دوی سره تعصب کوي او بندیانوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان ناڅګزی وایي د پاکستان حکومت باید د افغانانو له ایستلو لاس واخلي. په غزه کې د اسرایلي پوځ په جګړه کې تر اوسه د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 10 اوښتی. د خبرونو تفصیل په کراچی کې پاکستان قبایل موومنټ یا تحریک د یو احتجاج په کولو سره پر سند پولیسو تور پر کړی چې د افغان کډوالو په نوم ټول پښتانه زوروي. دوی د یوې مظاهرې په وخت پر پولیسو د تعصب کولو تور پورې کړ او ویې ویل چې له پښتنو رشوتونه اخیستل کیږي. په سند صوبه کې د دغه تحریک مشر عبدالرحمن د نومبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې نوره بې عزتي نشي برداشت کولی، نو ځکه باید حکومت پولیسو ته د مسلکي سلوک لارښوونه وکړي. د نور پاکستان په شان په سند صوبه کې هم پولیسو ویلي چې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته یې د نااسناد افغانانو شړل پیل کړی دی. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پښتانه یې نه دي تکلیف کړی او پر دوی لګیدلې تورونه بې بنیاده دي. خو قبایل تحریک وایي که د پولیسو رویه بدله نه شي نو خپلې مظاهرې به پراخې کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان نڅګزی د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو زورول او شړل دي بس کړي. نوموړی د نومبر په 15 په کوټه کې تر یوې خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د نړیوالو قوانینو له مخې باید پاکستان هیڅوک په زور ونه باسي. هغه زیاته کړه چې د افغانانو بې عزتي دي بس شي.
چې کوم قانون د بل کډوال لپاره یې هغه به د افغان کډوال لپاره نه. دا چې په کورو نه راوتل، زورول، تنګول په موټرونو کې دا غلطه ده، دا مه کوو. دا د شو ویرې نه دی. افغان کډوال ته راغلي دي، افغان کډوال پاکستان ته د باوان ګټه بیخي ډېره.
خو د پاکستان نگران حکومت وایي چې اسناد نه لرونکو بهرنیو کډوالو ته د اکتوبر په 3 اعلان کړی و چې د دغه میاشتې تر اخره دی له پاکستانه ووځي. د چارواکو په نه د نومبر تر لومړۍ نیټې چې څوک نه دی وتلی له هغوی سره رعایت نشي کولی. د بلوچستان ځوان ډاکټرانو تنظیم مشر وایي چې د کوټې سیبل روغتون کې د کانګو وایرس خپرېدو له کبله یو ډاکټر مړ شوی دی. ډاکټر عارف موسی خیل نن د نومبر په 6 مشال ریډیو ته وویل چې 2 ورځې وړاندې په کانګو وایرس اخته یو ناروغ سیبل روغتون ته وړل شوی و چې د علاج په مهال یې وایرس ډاکټر شاکر الله ته ولګېد او هغه ورڅخه مړ شو. د نوموړي په وینا له دې وروسته په نورو ډاکټرانو کې هم د وایرس علامتونه ښکاره شوي او دا مهال په وایرس اخته د 3 ډاکټرانو روغتیایي حالت ښه نه دی چې د علاج لپاره کراچۍ ته وړل شوي دي. د بلوچستان د روغتیا نگران وزیر محمد علي جوګیزی نن مشال ریډیو ته وویل چې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې په فاطمه جنا روغتون کې یو قرنطین مرکز جوړ کړی دی. د صوبې صحت چارواکي وایي چې د کانګو وایرس له وجې سږ کال په دې صوبه کې 14 کسان مړه شوي دي. په افغانستان کې قلم لار ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې په زندانونو کې بې برخلیکه بندیان په ځانګړې توګه خزینه فعالان، خبریالان او فعالان ژر تر ژره آزادی کړي. دغه ټولنې نن په یوه اعلامیه کې د خپل مشر او د تعلیم د فعال متی الله وساد 215 ورځې زندانی کېدو لاملونه غیر عادلانه وبلل او ویل چې د طالبانو حکومت باید ټول بندي فعالان خوشی کړي. متی الله وساد اکتوبر میاشتې په 6 د طالبانو له بنده آزاد شو. طالبانو وخت ته رسیدو وروسته د نجونو تعلیم له 6 ټولګي پورته بند کړی دی. پر ښځو یې په نادولتي موسسو کې کار بندیز لګولی او ګڼ خبریالان یې هم نیولی دي. طالبانو تر اوسه د قلم لار ټولنې د دې غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تیر وخت کې د نړیوالو ورته غوښتنې رد کړي دي. د حماس تر واکمنې لاندې د غزې د روغتیا وزارت نن ویل په دغه محاصره شوې سیمه کې د اسرائیل په وروستیو شدیدو بریدونو کې له 200 څخه زیات کسان وژل شوي دي. اسرائیل وروسته لاغې په غزه خپل کاروایي تیزه کړه چې د اکتوبر په اومه د حماس وسلوالو په اسرائیلو حمله وکړه او په کې د اسرائیلي چارواکو د شمیرو تر مخه له 400 زیات اسرائیلیان ووژل. حماس په دغه بریدونو کې له 240 زیات اسرائیلیانو د یرغمل کېدو خبر هم ورکړل دی. د غزې د روغتیا وزارت لخوا د ورکړل شو نیو شمیرو سره په غزه کې د اکتوبر له اومې راهیسې پیل شوي د اسرائیل په پوځي کاروایي کې تر اوسه د وژل شوو کسانو شمیر 100 ته ورسېده. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبر. اوریدونکو تاسو مشال رډیو ته غوږی په مشال رډیو .com هم موږ دا اوسوریدل شي. په دې غړې کې د نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. په کراچۍ کې پښتانه تور پر کوي چې د سین صوبي پولیس ورسره تعصب کوي او د افغانانو په نامه یې زوروي.
چې پیسې نه کیور نو زنانم په موبایل کې کېنه یو ثانیه ته اوسي او به وجه 10 غنټه 12 غنټه یو یو ورځ په ثانو کې تیروي انویسټیګیشن په نوم باندې.
پر سوشل میډیا د بجوړ د جنو د تعلیم لپاره کمپاین روان دی. یو جلی وای دوی ته د زده کړو لپاره یوازې د څو مضمونو انتخاب ورکول کیږي چې زیات دی.
ټول چې نه کوي دا چې باید موږ څوک کوي او څوک اسلامیت کوي سره غو د نظر نه وای او چې کوم شي در نظر نه وای کی د مخ کې تللی هم نشي او بل موږ د بار اجازه نشته.
په پاکستان کې د 2014 بخنوړم په پاکستان کې د 2040 کال په فروری کې ټاکنې کیږي خو سیاسي ګوندونه نام نه یو اندېښمن کړی دي.
موږ د وخت کې قبایلي سیمو کې هم او د کم سټیټ ایریا د پټې کې هم د انتخابي مهم په اړه باندې پریشان یو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو .com هم موږ تاسو ته د اوس د خبرونه وړاندې کوو. تاسو هلته هم اوریدل شي لکه څنګه چې تاسو د مشال ریډیو په بیلابیلو خبرونو کې اوري چې له پاکستانه د بی اسناد بهرنانو چې اکثریت یې افغانان دي د ایستلو سلسله روانه ده. خو په سند صوبه کې میشته پښتانه تربور کوي چې دغلته پولیس ورسره د افغانانو په نامه تعصب کوي او دوی نیسي اسناد تی غواړي او ځینې وخت دوی د انویسټیګیشن یا د تحقیقاتو په نامه باندې د ډیر وخت لپاره په تاڼو په جیل کې پاتې شي. د دوی په وینا ځینې پښتني ښځې هم نیول شوې دي. د پاکستان د قبایلو تحریک یا موومنت چې د هغې په دې ترڅ کې یوه مظاهره کړې ده او د سند له حکومت یې غوښتنه کړې چې پولیس له دې کارونو باید منې کړي او که داسې ونشي نو دوی به خپلې مظاهرې پراخې کړي. په دې اړه د نیزلي رپورټر
د نومبر په 15 په کراچۍ ښار کې د پریس کلب مخې ته د پاکستان قبایل مومنت په نوم غورځنګ احتجاجي غونډه کې په ګڼ شمیر کې خلکو ګډون وکړو او د سند په حکومت یې غډ وکړو چې د بې اسناده بهرنیانو پر ضد عملیاتو په نوم د پښتنو سره روان ناروا چلندې ودروي. غونډې په وخت د پاکستان قبایل مومنت د سن صوبې مشر عبدالرحمن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل حکومت ته په سمدستي توګه د پښتنو زورول بند کړي.
ریاست نه دا غوښتنه کوم چې خدا را پښتون قبایل دي په غیر ملکي او په نامو باندې نه تنګول کیږي او بل یو تجویز مې د افغانان ریفیوجیز لپاره او هغه ایلیګل ایمیګرنټس لپاره تجاویز ورکړي وو چې خدا را دی غوم سلف ریسپیکټ مې مجرو کوي د انسانيت لپاره چونکه د انساني حقوق دومره وایلنس د پاکستان کې او ټول انټرنیشنل انساني حقوق تنظیمو چې خدا را دی پښتون معاشي استحصال روان ده دغه چار دیواری او د چادر تقدس په مال کې
د پاکستان د نورو خارونو ترڅنګ پسند کې هم د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د لیږلو بهیر روان دی او سرکاري چارواکي وایي یوازې غیر قانونا کډوال نسی او خپل هیواد ته لیږل کیږي. خو په کراچۍ کې احتجاج کوونکو ویل کراچۍ او د سند صوبې په نورو سیمو کې پولیس پښتانه زوروي او کاروبارونه بندوي. د مظاهرې په وخت یاد غورځنګ یو بل مشر محمد داود بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل سند په ګڼو سیمو کې عام خلک هم د پښتنو په کورونو او دکانونو ننوزي او شناختی کارډونه یې ګوري او زوروي. نوموړي تور پورې کړی چې دا عمل د پولیسو او سند نگرا حکومت په سرپرستۍ کې روان دی.
پولیس د موږ پښتنو سره کاغذ باجوړي کاغذ پټي کاغذ پیښوري کاغذ افریدي کاغذ چکزای کاغذ کاکړي له یو سره رویه ډیر ظالمانه رویه ده. دې حد پورې ظلم زیات کوي چې شپې دوه بجې کورو ته ننوزي او کورونه کسان راپورته کوي حالکه هغه خپل شخصي کارډ ښکاره کوي او هغه غیر ملکي په نوم باندې تنګول کیږي بلیک میل کیږي پیسې تیر غواړي چې پیسې نه کیور نو زنانم په موبایل کې کینې یو ثانیه ته اوسي او به وجه 10 غنټه 12 غنټه یو یو ورځ په ثانو کې تیروي انویسټیګیشن په نوم باندې چې آیا تاسو د غیر ملکی یاستي او که پاکستانی یاستي.
بلخوا په کراچۍ کې میشت افغان کډوالو بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې پولیس ونسی نو تانی ته بوزي او بیا تری زرګون روپۍ اخلي. افغان کډوالو دا تور هم پوری کړي چې قانوني اسناد لرلو باوجود پولیس د شپې په کورونو ننوزي او کورنۍ یې زوروي. بلخوا د کراچۍ پولیسو د پاکستان قبایل مومنټ د تازه احتجاج او لګولې شوې تورونو په اړه سندي ویلي. خو دوه ورځې وړاندې د کراچۍ پولیسو مشر خادم حسین رین خبریالانو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي او ویلي د مرکزی حکومت په فیصله یوازې غیر قانون میشت افغان کډوال نسی او خپل هیوادونو ته وباسي. د پاکستان حکومت اسناد نه لرونکو بهریانو ته له هیواده د وتلو لپاره د اکتوبر تر یو دیرشمې مهلت ورکړی وو او له دغې رستو یې د کراچۍ ترڅنګ د ټول هیواد نه د افغان کډوالو وستل پیل کړی دي او تر اوسه غنی کورنۍ د تورخم او چمن لارو افغانستان ته لیږل شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو په خبري غړې کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو بالکل تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو په دې خبري غړې کې بیلابیل ريپورتونه واورئ او ځان له مختلفو مسایلو خبر کړي. په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان ځکزي پرون په یو خبري غونډه کې د پاکستان پر حکومت د افغان کډوالو د نه زورولو غکړه دی هغه زیاته کړه چې په کار ده چې افغانانو سره او یا نور چار څوک بهرنیان په پاکستان کې ژوند کوي د هغوی سره په کار ده د نړیوالو قوانینو تر مخه سلوک وشي. دا هغه دا هم زیاته کړه چې نړیوال اصول داسې دي چې څوک پناه غواړي یا د ملګرو ملتونو سره ځان رجسټرډ کړي هغه بیا څوک په زور نشي شړلی. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان څخه ویلي دي چې د افغان کډوالو سره چکم چلن روان دي. دا هغه څخه به د دواړو گاونډي هیوادو پر اړیکو بدی اغیزې پریوزي. د نوموړي په خبره چې په نړۍ کې هر ځای کډوال پراته دي خو دومره نیول او ترټلې یو ځای نه دي سوی. هغه پر نړیوالو ادارو ژغ وکړي چې افغان کډوال دي د نورو کډوالو څخه جلا نه ګڼي.
افغان کډوالو مسله یوازې د پاکستان نه دا د قوم متحده ذمہواری ده. سیکرټری جنرال او د یو ان ایچ سی آر ادارې چې هغه د ګډ جهان د کډوالو ذمہوار افغان کډوال به د جهان د کډوالو سره جلا نه لګیږي چې کوم قانون د بل کډوال لپاره یې هغه د افغان کډوال لپاره نه دا چې په کورور نه وتل زورول تنګول په موټون کې د نیشن سیکرټری جنرال دا ویلي دا غلطه ده. دا مکو دا د شو وزیر نه دی. افغان کډوال سره غلي دي. افغان کډوال
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن دا هم ویلي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ کله هم د خلکو تګ راتګ نه دی بند شوی او که د حکومت تګلاره بدله نه شوه نو احتجاجونه او پرلتونه به نور هم زیات شي.
پاکستان چې جوړ شوی هم د ثانوي تګ راتګ په پاسپورټ د بزرګونو لکونو خلک تلل خلق نو امید ما د غدی کو دوی د خبره د وخت دا پر لټونه بزیات دا پر لټونه به پښتانه د فارو بیا بل لار پاتنه په کار خدا چې پښتانه د خپل حق حقوق د فار دا جنگ او دبري او کانی او شتل راشتل دا غلط کار دی او بل پته دا لار د احتجاج لار په کار چې ګرد پښتون هر شی وخت
بل پلوته د بیا اسناد او افغان کډوالو خپل هواته د ستنېدو لړۍ روانه ده
اور دن کو تا سے مشال ریڈیو تا غوگی لگا سنگ جدا سے دے کڑوالو دا مسئلے پا اڑا باندے اور دل پا دے حق لا باندے دا ونسان لخوا دا ستے یو رپورٹ اڑان دیکھو التا پا ونسان کی دا طالبانو دا حکومت دا بہرنو چارو مرستیال وزیر زینی سرگندونی کڑی دیا او پاکستان تا یہ خبردار ورکل دی چی دا افغان کڑوالو سر بد رویا نه یوازې د اړیکو په خرابولو سبب کیږي بلکې طالبان هم مجبوروي چې کم رد عمل یا عکس العمل وکړي خو هغه دا ونه ویل چې دغه عکس العمل به څه وي یعنی وضاحت یې ورنه کړ په همدې حال کې هغه افغان کډوال چې له پاکستانه ایستل شوي دي او هغوی افغانستان ته وړي هغوی د سهولتونو د نشتون شکایت لري په دې اړه زموږ د همکارو امید زهرمل رپورټر
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی پاکستان ته خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو پر وړاندې خپل رویه بدل کړي ګنې دوی به پر وړاندې سخت عکس العمل وخی ستانکزی چې نن یې په کابل کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا په تړاو نړیوال کانفرانس په نوم جوړ شوی غونډې ته خبرې کولې له پاکستانه د افغان کډوالو استل ظالمانه او یو طرفه پریکړه او بلل او زیاته کړه دا ډول اخراج د ګاونډیتوب او ټولو نړیوالو اصول خلاف دی
خدا وره کوم تصمیم چې دوی نیولې په د ارتباط د ماجرینو د یو ظالمانه تصمیم دی مونږه د په کلک ټکو باندې غندو مونږ هیڅ وخت چاته حق نه ورکو چې زمونږ په خويندو په ورونو زمونږ په اطوالو باندې دغه سم ظالم وکړي لکه د پاکستان په خاوره کې چې امنیتي قوتونه به باندې کوي مونږ ډېر زغم وکړو له حوصله م کار واخسته شدید عکس العمل مونږ خو زمونږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه د پاکستان له ملکی حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او موږ په دې مجبور نه کې چې د دې عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وکړو
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په خبره پاکستان افغان کډوال یو وسیله ګرځول او ادعای وکړه چې لنډي پر میلیارډونه ډالر ترلاسه کړي او د افغان کډوالو له وجې ډېرې مالی ګټې لاسته راوړي شیخ محمد عباس ستانکزی دا هم ویل چې د افغان کډوالو د وستو پاړه له دوی او یو ان ایچ سی آر سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوی او تر خوې د پاکستان حکومت هغه وختونو ته هم پام نه دی کړی چې نړیواله ټولنه د بشري حقوقو ملاتړ ادارو او ملګرو ملتونو ترې د افغان کډوالو د وستو د بهیر د درېدو پاړه کړي د نوفمبر لومړی نیټه وروسته د پاکستان سرپرست حکومت د هغو افغان کډوالو د وستولو لپاره عملیات پیل کړی چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو اسناد نه لري پرون د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی د ټولو راستنو شویو شمیر نږدې 300 وزارتونه وخوت هغه په درخم کې یو شمیر راستنه شوی افغانان وای د خوړو څخاک خیمو او تشنابونو په برخه کې ستونزو سره مخ دي د کونړ اوسیدونکو نصر الله
دا کوم ځکه چې موږ دلته خو نو د باتروم درک لګیږي بس دا زموږ حال ته تاسو په مخامخ د جخړې خاورې او بس منګي دا خپل بسګوناسي ما شومان را سره دي او دا وامن ډیر خوشاله دي کم چې د پښتون دي زموږه خقدر او خیزت او کو دا موږ له خو مطلب د روټي بندوبس موږ له کړه د خود حکومت د خوانه د هیڅ قسم سہولت نشته دي بس دغه خړې خاورې د ناسې په سره د زنانو او د ماشومانو
د هجرت الله پرم یو بل افغان هم ورته شکایت لري وای په یخه هوا کې بیل خیمو او سرپنا پراته دي
فلحال خو سنسته کنه نو یو نوې زته چیزې کنه لګ مشکلات خو یو سټې مو پوری فلحال خو شمه یو سنسته او نو خپل کورشته ده
اخوا د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې راستنو شو یو کډوالو ته په تورخم او سپین بولدک کې بیا لا پیلې اسانتیاوی برابرې کړي دي
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته 2,113 1,318 او 15,500 کلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شویو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم د اوس روانې دي. تاسو اوریدل شئ او دغه څپې چې تاسو ذکر شوی د ژمی لپاره دي تاسو په دې باندې هم زموږ خبرونه اورئ. د بلوچستان تر ټولو لوی روغتون سیول هسپتال کوټه کې د کانګو وایرس ناروغي خبر شوې ده او دلته نه یوازې مریضان راوړل کیږي بلکې ډاکټران هم په دې مرض باندې اخته شوي دي. یو ډاکټر ورڅخه مړ شوی هم دی. دلته د ځوانو ډاکټرانو تنظیم وایي چې دوی خپلو ډاکټرانو ته د احتیاط کولو ویلي دي. په دې اړه د یو ترین رپورټ ورو
په کوټه کې د ځوان ډاکټرانو د احتیاطي بیان ډاکټر عارف مسخیل د نومبر په شپږمه نیټه مشال ریډو ته وویل چې یو ځوان ډاکټر شکر الله جان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او د درې نورو ډاکټرانو وضع اوس هم سم نه ده.
ټوټل متاثرین خو ډیر دي، کم چې هغه موږ ته انیشل فیز باندې را رسیدل دي. یو غزمو شهید شو ډاکټر، درې ډاکټران کریټیکل دي، په خان کې رسیدل تبا اوس موږ اوس شفټ او فارم سیمپلینګ تقریبا 50 پلس کسان غوښ کې دغه ریزلټ هم ویټډ دي او پرچاچ پتاکیچ علامات ول د استبه د انوري نه دی ورته لمخ دا شی د غسو مزل حکومت سره ډایرکت مطالبه وکړه چې د ازموج اتلس کسان چې کم پوزټیو راغیل دي د چاچی پلیټلټس ډاون روان دي دا باید بای ایر فورن شفټ سي، لیکن بای ایر موږ ته یو امداد نه راکول سو. موږ دا کسان بای روډ ورسول په خپل امداد باندې. درې کسانو پلیټلټس اوس هم ډاون دي. د کانګو مسله دا وی اچانک سړی خرابوي، انټرنل بلیډینګ شروع سي له هر ځای څخه.
د نومړ په خبره چې څوره زیوړه دي یو ناروغ د کوټه وسول هسپتال ته راوړل شوی وو. دغه ناروغ که سخت تبه و او په وارد کې درملنه روانه وه چې د تشخیص وروسته څرګند شوه چې ویاد مریض یا ناروغ ته کانګو وایرس شوی وو. په دې ترڅ کې چې مکله د بلوچستان د لنډمهاله حکومت د روغتیا د څانګې نگران صوبایي وزیر ډاکټر امیر محمد جوګزی سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې نه یوازې د کانګو د ناروغانو په کراچي کې د علاج په خاطر ایر امبولنس یا د هوایي جهاز انتظام کړی دی، بلکې د کوټ په فاطمه جنہ اسپتال کې کورنټاین مرکز هم جوړ کړی دی چیرې چې به د ده په خبره د کانګو وایرس د ناروغانو علاج کیږي.
چې کوم ایریا ولا یا کوم آی سی یو ولا میډیکل سایټ او کوم وارډونه چې ول اخو مو مکمل طور پر بند کړ او دا ډاکټرز د پاره مو دا پلان کړل چې کوم مریضان داخل دي په وارډو کې دا د پاره به ټیم زی ټیسټونه وکړي او چې کوم خلک خدای نه خواسته پوزېټیو دي او مو جوړو کوارنټاین کې وبې او آیسولیشن په فاطمه جنہ میډیکل کالج هاسپټل کې مو جوړ کړی التبزی او چې کوم د نور خلک دي هغه به بل ځای کومډیټ کوو یا به شفټ کوو. او ښه خبره دا و چې موږ تقریبا دو اتیا سیمپلز نن سهار له ماښامه لګیا او ټیسټ کړي وو. باقي صرف درې کسه چې دی پوزېټیو راغل کانګو وایرس او دا کانګو وایرس هی دی.
دلته پښتنه دا ده چې د کانګو وایرس ناروغي څه ډول دی یو انسان څخه بل انسان ته لګیږي. په دې اړه به غوښتو د کوټ ورنمتو کارکو ډاکټر شیرین خان ته.
بیا چې کوم وخت یو مریض په هسپتال کې داخله وي یا په هسپتال کې چهار ځای وي چې هغه کې دا نه جوړي وي، ډیر خل داسې دي چې داغه خیال ساتي، داغه تمرداري کوي. دا مریض کچېری وټخېږي داغه په خلک کې کوم لاړی هغه شاخه بلاړ سي انسان په سترګه کې یا په خلک کې لاړ سي یا بازو کا دغه خوشنی خوشنی دغه وی په هوا کې وي، نو هغه کس انسان په سترګو کې او د خلک په ذریعه د زخم په ذریعه بلاړ سي. کم د هسپتال عمله چې وي طبي عمله چې موږ ورته وایو هغه چې کوم وخت مریض خیال ساتي او کچېری د خپل د حفاظت خیال ونه ساتي نو له مریضانو څخه هم او یو انسان څخه بل انسان له زیدا نه جوړی خوريږي پهلاویږي ورسخه، نو پاره کې دا د ستنې استعمال کوم سرنجان استعمال لري هغه سره ډېر خیال کوي.
بل په لوته د بلوچستان د لړمحاله حکومت اعلی وزیر علي مردان ډومکی امر کړی دی چې د کانګو وایرس د مخنیوي په خاطر دی د صوبې په بیلابیلو برخو کې د څارویو په منډیانو کې د سپری د لاري دوا او پاشل سي. دلته د روغتیا د چارواک په وینا چې پر روان کال کې د کانګو وایرس څخه د مړو شمیره وشپړسته رسیدلې ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو موږ هم دا اوریدل شي. په پاکستان کې په تیرو درې ورځو کې په وسوالو بریدونو کې یو شمېر امنیتی سرتیری او ولسی وګړي وژل شوي دي. بدامنی په داسې حال کې زیاته شوې ده چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویل دي چې د فروری په میاشت کې به عامې ټاکنې کیږي. نو سیاسي ګوندونه په دې اړه څه لري څه وایي؟ آیا دوی کولی شي چې په آزادانه توګه باندې خپل کمپاینونه وچلوي؟ ځکه د انتخاباتو لپاره مختلفو ځایونو ته تګ پکاري، نو آیا دوی دا کارونه کوي شي؟ په دې اړه د منور شاه رپورټ.
که څه هم نگران حکومت او امنیتي ځواکونه وای د انتخاباتو د امنیت لپاره به هر ډول ممکن اقدامات کوي، خو ځینې سیاسي ګوندونه د امنیت په اړه اندېښنې لري. په خیبر پختونخوا کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د اطلاعاتو سکتر مولانا عبدالجلیل جان د نومبر په 15 مشال لري ته ویل چې دوی لا لوړاندې د امنیت په اړه خپل اندېښنې له نگران حکومت سره شریکې کړې دي.
دا خو موږ وخت نه مخکې نا کړی وه چې موږ د وخت کې قبایلي سیمو کې هم او د کم سټیټ ایریا د پټې کې هم د انتخابي مهم په واده باندې پریشان یو. تفصیلات موږ شته باجوړ کې زموږ د ډېر پروګرام کې باقی اوس 70-80 کسان شهیدان شوي دي. داسې نوې علاقو کې لکه مرد کې پرونو شو ولز گوادر کې اوس نور جنو کې اوانی دا وایي. نو په دې حواله باندې حکومت به د عوامو ته یو
دا راز د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک وای ګوند د امن لپاره د مبارزې په وجه د 2014 او 2014 کال د عام انتخاباتو پر مهال د وسلوالو بریدونو ښکار شوی او د راتلونکو انتخاباتو په کمپاین کې به یې هم امن مرکزی نقطه وي، نو ځکه د امنیت په اړه اندېښمن دي.
امن خبره خو څه کم کوي؟ دا خو کو یو مذهبي سکالر کوي، هغه تم خطر لري. دا ته یو صحافی کوي، نو هغه تم خطر نه. دا زمونږ بیانیه ده، زمونږ منشور دی امن، ځکه چې امن خو ژوند دی او موږ خپل ژوند لپاره سیاست کوو په دې خاوره کې. بیا بس په دغه لیست کې موږ هم راتلی شو په دغه شکل باندې چې ورته وګورئ تاسو.
بیان حال کې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر بهرمن تنگی وای په کار د چې د راتلونکو انتخاباتو پر مهال ټولو سیاسي ګوندونو ته یو شان امنیت او د هلو ځلو کولو مقور کړل شي.
2018 کې هم یو داسې الیکشن مونږ ولیدو چې زمونږ خیبر پښتونخوا په وینو باندې سره شو، ډېر خلک شهیدان شو او هغه الیکشن کې بیا مختلف ګوتو چې ته دي چیرې چاته اجازه ته چاته نه دي، چاته د جلسو اجازه شته چاته نشته. نن که پرست یو جماعت سپیس واړی د هغه خلکو نه د دې لپاره د هغه خلاف بیان نه ورکي، نو نن که هغه ته سپیس ملو شي نو بلوز له پاغوي گزار کیږي.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او د قامی اسمبلی په خوانې غړی صاحبزاده سبغت الله بیا وای دا د حکومت ذمہواری ده چې د سیاسي ګوندونو مشرانو، کارکونکو او عام ولستا تحفظ ورکړي.
د ترګرې پیکي کدا د مولانا فضل الرحمن چې د ګوند خلاف یا د عوامي نشو پاتې خلاف په ماجی کې شوې دي، نو موږ داغه غندنه کوو او کدا چې قسم زمونږ د پاکستان تر انصاف په الیکشن کې د ګټې نیولو لپاره دا چې کوم حد استعمالي دي، نو موږ دا وایو چې دا به موږ ته نور انتشار سره مخامخ کی.
په دې لړ کې به د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو لنګران وزیر فیروز جمال کاکا خیل سره سو واره د رابطې هڅه وکړه او پیغامونه مهم ورته واستول، خدا غل خوا جواب را نغې. بلخوا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په وار وار ویلي چې حکومت د امن په ماحول کې پاکو رڼو او بې پلو انتخاباتو ته ژمن دی او دا چې پر راتلونکو عام انتخاباتو کې به ټولو سیاسي ګوندونو ته یو شان مقور کول کیږي.
دا مشال ریډیو دا
روزونکو تاسو زموږ غږله مشال ریډیو ورې د کرکټ په اړه بتاسته وایو چې په هند کې روان 500 نړیوال کرکټ کپ کې نن د بنگلاديش او سریلانکا میچ دی. بنگلہ دیش ترتا محل په وو ورنو کې درې تلويخ رنزونه کړی دي او دوا لوبغاړي اوټ شو دي. تر دې مخکې بنگلہ دیش ټاس وګټو لمړی بیٹنګ یې سریلانکا ته ورکړ. سریلانکا په مخل په 500 ورکیټو لوبغاړي اوټ شول او دوی چې د سکور 209 رنزونه وکړه. نو اوس د بنگلہ دیش دپاره د ګټې لپاره 280 رنزه پکار دي. مخکې به نور تفصیل درته درکو، خو اوس راځي د خبرونو لنډیز. په سند صوبه کې میشته پښتنو مظاهره کړې ده او دوی نن په دغه احتجاج کې د سند پر پولیسو تور پور کړی دی چې د افغان کډوالو په نامه د ټولو پښتنو سره تعصب کوي. دوی زیاته کړې چې که د پولیسو دغه رویه به ونه درېږي نو دوی به خپلې مظاهرې پراخې کړي. بل خواته د سند صوبایي حکومت دا تورونه رد کړی دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون په یوه خبري غونډه کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو زورول او شړل دي بس کړي. د پاکستان نگران حکومت ویلي چې اسناد لرونکو بهرنیو کډوالو ته د اکتوبر په 3مه اعلان کړی و چې د دغه میاشتې تر اخره پورې دې له پاکستانه وځي. د چارواکو په وینا چې چا سره هم اسناد نه وي او د نومبر تر لومړۍ نیټې وروسته هم په پاکستان کې پاتې وي هغوی به په زور ویستل کیږي. په افغانستان کې د بشري حقوقو او د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ادارې قلم لار ټولنې پر طالبانو غږ کړی دی چې ټول بندي خبرلان او نور د بشري حقوقو فعالان دي خوشي کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د حماس تر واکمنۍ لاندې د غزې د روغتیا وزارت نن وویل چې په دغه محاصره شوې سیمه کې د اسرایلو په وروستیو شدیدو بریدونو کې له 200 څخه زیات کسان وژل شوي دي. اسرایلو د حملې د اکتوبر په 10 د حماس وسلوالو د اسرایلو په جنوب کې تر حملو وروسته پیل کړی. د اسرایلو په نا د حماس په دغو بریدونو کې 1400 اسرایلیان وژل شوي وو. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې تر ننه پورې د اسرائیلو په بریدونو کې لږ زرو زیات فلسطینیان وژل شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبرونو لنډیز مو واورید. وسم تاسو یو ریپورت وړاندې کوو. د باجوړ مدني او تعلیمي فعالانو د نومبر په 4مه د یو انټرنیټي کمپاین په پیلولو سره د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د دې ضلع د نجونو لپاره په یوازیني ډیګري کالج کې د بی ایس یا د 14 نور پروګرامونه پیل کړي. دوی وایي اوسمهال له 12 ټولګي فارغي زده کوونکي یوازې په اسلامیت او یا هم په باټنی کې زده کړې کوي. باټنی د نباتاتو علم ته وایي. د فعالانو په خپل کمپاین کې د باجوړ ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې هم د جینکو لپاره د نوو کالجونو جوړولو غوښتنه کړې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا په حکومت کې د لوړو زده کړو د ادارې سیکرټري وایي په پام کې لري چې روان کال د صوبی په 143 کالجونو کې د 14 کلاس نوي مضامین او نوي پروګرامونه پیل کړي. پر دې موضوع هارون بچا یو رپورټ جوړ کړی چې د باجوړ د خار تحصیل د علی بابا سیمی د یوې جنۍ لایبی ایوب په غږ شروع کیږي.
زم چې اردو شروع شي یا لا دلته شروع شي ټول جنہ کوي دا چې بعد من څوک کوي او څوک اسلامیت کوي سره غو د نظر نه وي او چې کوم شي در نظر نه وي هغه د مخ کې تللی نشي او بل موږ د بار اجازه نشته.
مشال ریډیو د نومبر پر 15مه د لایبی لپلار محمد ایوب خان سره هم خبرې وکړې. د وویل په یوازې سر د خپل کورنۍ او د خپل خويندو لونو د تعلیم خرچي پوره کوي، خو په خبرې چې هغه د خپل خوخي مضمونونه نشي ویلې.
یو کس ما او زما په کور کې په 12 پورې ما خويندې دي او زما بچي دي. یو خور هم اف ای هیستری اغسته و هغه کوي چې زه هیستری وامه، هغه سره بل لار نه و اسلامیات کې بی ایس وکړ لړ فارغ شو. بل اوس مې یو بچي ده چې هغه سیکنډ پوزیشن اغسته ده په اف ای کې سیویکس اغسته و بی ایس اسلامیات ته لاړه. زموږ سره دا فکر دی چې مطلب ماشوم یو طرف ته انټرسټي او مجبورن به بیا هغه اسلامیات یا باټنی کوي.
د باجوړ په خار کې د نجونو د ډیګري کالج د همدې ستونزو د پګوته کولو لپاره د دې ځلې ځینو تعلیم یافته ځوانانو د نومبر پر څلورمه پر فیسبوک او ایکس چې مخکې به ورته ټویټر ویل یو کمپین وچلاوه. د کمپین یو تنظیمونکي ډاکټر ایلم خان چې پی ایچ ڈی ډیګری لري او اوس مهال په ثوابه پوهنتون کې استاد دی د نومبر پر پنځمه مشال اډو ته وویل چې هدف یې پر ټولنیز میډیا د خار کالج د نجونو زده کوونکو مسلې په ګوته کول وو. نوموړی خوښ دی چې ګڼو کسانو یې د کمپین ملاتړ وکړ.
باجوړ کې یو د جنکو کالج دی دولسم ټولګي نه خو بیا دوی ته داسې اپرچونیټي نو یو بی ایس پروګرام چې دی هغه اسلامک سټډیز کې دی. سکل څلویښت جنکۍ چې کوم دي هغوی په بیس کې اډمیشن شوی دی او دا نورې چې دي نو هغوی بالکل له یو قسم له د تعلیم نه محرومه پاتې شولې. فیسبوک او په ټویټر باندې مونږ ټرند وچلاو. زمونږ چې کوم کمپین دا ډیر زیات کامیاب دا شو چې ډیرو زینو ته د زمنګ आवाज ورسېده. زمنګ سره هیڅ چا په دې کمپین کې مخالفت نه دی کړی بلکې هر سړی زمنګ مرسته کړې ده او چې څومره ایجوکیټډ کسان دي د باجوړ نه نو هغه په دې کمپین کې ساخستې ده.
د باجوړ د ځوانانو په انټرنیټي کمپین کې د دې ضلع ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې هم د نجونو لپاره د نوو کالجونو جوړولو غوښتنه وشوه. د باجوړ په سیر په شمالي وزیرستان کې هم د نجونو لپاره په میرامشاه کې یو ډیګري کالج جوړ دی. د دې سیمې د تعلیم محکمې او چارواکي محب الله خان وزیر د نومبر پر پنځمه مشال ریډیو ته وویل د اوس لپاره د میرامشاه کالج د نجونو د تعلیم اړتیاوې پوره کوي. دا البته په خفګان زیاته کړه چې پلرونه د خپلو لونو تعلیم ته هغه رنګ توجه نه کوي لکه چې پکار ده.
شمالی وزیرستان کے یو گورنمنٹ گرل ڈگری کالج میرا شادی پکار کو درے زکا دی چھ درے سب ڈیویژن دی پر نارتھ وزیرستان کے یو میرلی یو رزمک یو میران شاہ او پر بدا مرگا من دے دا سے خاصا توجہ نہ ور کئی پلارونا چھ سمرا پکار دا حالانکہ ابدی دیر از یتا دا ہے پر دیکھ زمونگ دا دے کالج چھ کم مستعداد دے دا جینا کوال دے سوست یا شتا کسانی ریگولر سبق وائی په سیکنډ ایئر کې 50 کسانی بچان دې سره سبق وایي او په بی ایس کې چې کوم دی هغه صرف اسلامیات پولیټیکل ساينس او زوالوجي.
د سیمه د کالجونو په بی ایس پروګرام کې د کمو مضامینو موضوعمو د نومبر پر 15 د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د لوړو زده کړو ادارې د سیکرټري ارشد خان مخې ته کې ده. هغه وویل ادارې په پام کې لري چې روان کال د صوبې په 114 کالجونو کې د بی ایس نوي پروګرامونه پیل کړي. نوموړي زیاته کړه د نجونو او هلکانو دواړو لپاره په کالجونو کې د بی ایس داسې پروګرامونه شروع کوي چې هغوی ته د روزګار په موندلو کې ګټور ثابت شي.
ما په دې ټول کالجونو کې د بی ایس سٹارټ کولو آرډر وکړ. یو 15 ورځې مخکې نه خبره ده او ما ته ویچې رمګا په یو سره د 14 نور کالجونو کې بی ایس سٹارټ کولې شو چې خلک دی آرټیفیشل انټیلیجنس تا کمپیوټر ساينس تا ډیټا ساينس تا روبوټکس تا او دې طرف تراشي. نو ان شاء الله چې زه وګورم چې باجوړ کې کم کم ځکه کې لکه بی ایس پروګرام شروع کولې شو نو په ټول کې کوم ښکارا خبره ده چې مونږه پرایورټي هغه علاقې چې کم ځکه خلک زیات تعلیم طرف تراځي ان شاء الله باجوړ کې وسکل یو دوه کالجونو کولم.
ارشد خان واضح نه کړه چې دا کالجونه به د نجونو او کده هلکانو وي او یا دا چې د باجوړ په کومو سیمو کې به جوړوي. نوموړي البته زیاته کړه چې د صوبې د نورو ټولو ضلعو په پرتله په باجوړ کې پر یوه زده کوونکي کلنی حکومتي خرچه تر ټولو کمه ده چې د په خبره له 1500 نیولې تر 2500 روپو پورې جوړیږي. د لوړو زده کړو محکمې سیکرټري له همدې عمله په باجوړ کې نو کالجونو جوړېدو ته هیله مند دي.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو پاړه په اونۍ خبرونه سروې کې ل مخکخو پښتنو خزو سره ویډیوي مرکې لرو. دا غوي په لاسته راوړنو او هلو زلو ور سره خبرې کوو. سروې اونۍ خبرونه د نهې پورس د پېښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګوره او پر رادیو هم واوره. دا خبرونه تاسو د شروع پورس سهار 10:30 بجې او د زیارت پورس د مازیګر پر 11:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پښتنو جنو پاړه سروې خبرونه له مشال ریډیو تاسو ته په ویډیو شکل باندې په ژوندۍ بڼه خبريږي او به تاسو په تکراری توګه هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ ځینې نورې خبرونه چې د ښځو د حقونو په اړه باندې دي او د غوي مسائل پکې چړل کیږي هغه هم تاسو له مشال ریډیو هر ورځ او هر اونۍ وړاندې کیږي. هیله ده چې موږ ته یې په اړه باندې نظرونه ووایې چې تاسو پې څه نظر لرئ. وسم یو بل رپورت ورجو د پښتون ژغورن غورځنګ دوه غړي وای چې د جنوبی وزیرستان زلی خیل مشرانو پر دوی جرمنی ایخیو د کورنو ډنګولو پریکړې کړې ده. دوی زیاتوي چې په دې وروستیو کې د احتجاج په مهال وینا کړې وه چې له وجې مشران خفه شوي دي. مشال ریډیو د زلی خیل له مشرانو سره د تماس هڅه وکړه خو بریالی نه شو. تر دې وړاندې هم په نورو قبیلي ضلعو کې جرګو د خلکو کورنه ړنګ کړي چې ورباندې د سیمې مدني فعالانو د بشري حقونو ادارو او همداراز سیاستوالو تنقیدونه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې وو.
سویلی وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک سیمه اوسیدونکي محمد رحمان او د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر شهزاد وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع خیل قوم لشکر مشرانو لس لکه روپۍ جرمونه لګولې سره د دوی کورونو ړنګولو پریکړه یې کړې ده. ضلع خیل قوم نا کسیز کمیټي د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر شهزاد وزیر بنه پس واجه جرمونه لګولې ده. پداغا براکشه شهزاد وزیر مشال ریډیو تا وویل اعظم ورسک تا 600 مسلح لشکر غشتای دی ورا تو دی دا ڈیسائیڈ کاوی چه ده شهزاد کور نشتا جمران کی و ده ویسا پورا انتظام یا لیا حکومت ده دغه غیر قانونی اقدامات ده کنٹرول کول ده پورا ایس گردار ها ندا یادا کردائی نه ده دغه کمیتای ده یو فرد خلاب و نه ده دغه چه کیم آغا خلق دای چه آغا مسلح خلق را جمع کاوی و نه ده دی ده یخ مسلح لشکر خلاب ده ویسا پورا ایس اقدام ها ندا شوائی. د اعظم ورسک اوسیدین کای محمد رحمان ویایی چې د ضلع خیل قومي لشکر اوالیې په انګور ډاشې کور ور ړنګ کړی و. ویس په اعظم ورسک سیمه کښې د دوی کورونو ړنګولو پریکړه یې کړې ده. سویلی وزیرستان لوور ضلع سیاسی گوندونو اتحاد یو مشر او د پاکستان پیپلز گوند جنرل سیکرٹری عمران مخلص په ضلع کښې د لشکر کشۍ او جرمونې لګولې پریکړو په باره کښې مشال ریډیو ته ویایي.
د غونډې سیاسي پاټۍ میز میټینګ وکړو چې دلته په 2018 کې چې کله فاټا زم شوه د پاکستان د آئین اساس جوړ شوي خو چونکې ویسیلته په قومي لیول باندې لشکرې په غیر باندې یلته غیر آئینی غیر قانوني اقدامات کیږي چې په هغه کې کوټینه هړنګېږي پاکې جرمونه هوا کیږي. د 2018 نه د 2024 سټارټ کیږي نو تر وسه پورا میشتا جج ندار غلای تر وسا پر پټوار سیستم میشتا ندار غلای د وسا پر رینیو ډیپارټمنټ میشتا ندار غلای خو دا تا چې کیما خلاور کړی دو داریه ستی ادارې او سیول انتظامیا او حکومت ور کړی دو چې هغه ډیپارټمنټ نروري نو د پاکستان په آئین کې میشدایي چې دلته غیر آئینی غیر قانوني غیر جمهوریت کې کوم اقدامات کیږي د دغه روکتام دا وشي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر شهزاد وزیر بنې جرمونه لګولې او د
اعظم ورثہ کو سی دن کی محمد رحمان کو رنگولے پریکڑے کولے پبراکش مشال ریڈیو دے ضلع خیل نہ کسیز کمیٹی گڑیو سرا دے تماس نیولو بار بار ہسا وکڑا خوا غوئی سرا رابطہ ون نشولا مشال ریڈیو چھ دل ضلع خیل لشکر پبراکش دے سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر محمد ناصر سرا تماس ونی ولی آغوئی و ویل
دا لشکر کشی اس قانونی اور رواجی حیثیت نہ لری تچا خلاف ہم دیو ایکشن کی او سم کین دا خلاف بمونگ ایکشن کو او فی الحال مون پولیس ہائی الرٹ کڑی دی او زے فزین حکیم لگولی دی او دے خبر تے مون نکلی کی دا سیدا چے دعا قسم خلق تے یو د ذلی خل قوم مشران دی او یو د نہ کسیز کمیٹی دا نو د نہ کسیز کمیٹی دا حکومت پر نظر کی حصہ حیثیت نشتا البتہ قومی مشران چے کمدی دا وی سر مون ہر خبر تے تیارو تر سو پوری سیدا خبر را چے ٹھانک عدالت نے دل ترا شنو اپ فائنل سٹیج کی ان شاء اللہ اب ڈیٹ زر دل تراش نور چ حکومتی کم ذمہ واری نے دیا وہ مو پورا کو د خپل وسائل پر نا
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع سیاسی گوندونو اتحاد مشرانو مشال ریڈیو تا دا ہم اوویل چ کپ ضلع کی پوزی او د مقامی انتظامیہ چارواکیو د لشکر کشی پر ذریعہ د خلق کو کورونا رنگاول او مقامی خلق جرمانہ کول مخنیوی زر و نکڑی بیا با دوی پلوی احتجاج لوس پورے کول بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
خپل سمارٹ فون او ٹیبلیٹ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري طریقه ډیره اسانه ده MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ور سره تازه کوئ لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي
اور ریدونکو تاسو مشال ریډیو له دغه اپ واوري تاسو کول شئ چې دغه اپ د لارې زموږ تیرې خبرونه هم واوري او ویډیوګانې هم وګورئ همدارز په لیکلې بڼه باندې ریپورټونه شته هغه هم متصل ته لوستل شئ او د ملګرو دوستانو سره هم شریکول شئ نو سې رپورت ورزو د پاکستان د نورو صوبو په سیر په بلوچستان کې هم په کالجونو کې هغه د 14م یا بی ایس پروګرام شته چې د پونتون په سیر ډیگری ورکي خو د یو شمیر کالجونو سانان وای په دې پروګرام کې د زده کوونکو دلچسپي نشته او داخلي په کې د نشټ برابر دي دوی وای د دې یو شمیر وجوهات خو لوی وجې د دوی په نه دادا چې د تعلیم وزارت د دې پروګرام عملی کولو ته سنجیده نه دي د کالج د استادانو اتحادیه زیاتوي حکومت کې د دې پروګرام بریالي کېدل غواړي نو به د دې غوښتنې د دوی له لارښوونو سره سمې پوره کړي د تعلیم صوبایي اداره وایي دا پروګرام ناکام نه دی خو د دوی په وینا دا خبره په زیاده چې د زده کوونکو د جلبولو لپاره مناسب کار نه دی شوی په دې حقله د بوروال کاکړ رپورټ اورو
د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو د کالجونو استادان وایي په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټي د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کاله جوړسته زده کړې پریږدي د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کور لري په هاستلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیگری ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضرورت پوره کړي د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د څلور کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیگری ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټي له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبې نور ضلعو ته غزول شوی وو تمه کې دا چې دا پروګرام به په ځانګړي توګه لری پرتو سیمو ته ډیره ګټه ورسوي د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټي 440 کیلومتر لري د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلع ده چې دا وخت نږدې 2 لک آبادی لري د تعلیم وزارت پر ویپاڼه لیکلی چې په دې ضلع کې دوه ډیګري کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی، او د هلکانو لپاره په یاد ضلع کې دوه انټر کالجونه هم شته. خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وای هلته یوازې ډیګري کالج موجود دی، کوم چې د ده په وینا د نورو ضلعو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. د ویل د موساخیل په کالج کې له تیرو دوو کلونو راهیسې یوازې د بی اے او بی اے سی پر ځای د اے ڈی ایس یا ایسوسیټ ډیګري آف آرټس لپاره درسونه ورکول کیږي. د ویل د موساخیل له کالج فارغ سوي زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړو زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور ښارونو ته ولاړ سي.
ډیر زیاته ضرورت دی موساخیل ته که بی ایس پروګرام انیشیټ سي، نه نو دا به دوی ته ډیر زیاته ګټاور وي، چونکې دوی کوټي پوری نه سي تلای. کوټه د مور زړه ډیره لري ده، یا موږ پنجاب سایډ ته ملتان ته یا لاهور ته، هغه موږ ته ډیره مسایل نه موږ نه ستلای. نو یقینا په کار دی، خو فیلال په موساخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نشته.
تر موساخیل وروسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلعه ده چې له مرکز کوټي څخه 302 کیلومتر لري د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویپاڼې په لیکنه په څه باندې 3.5 لک آبادی لرونکي ضلع ژوب کې د هلکانو لپاره یو ډیګري کالج او د نجونو لپاره یو انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیګري کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای که څه هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي، خو د ده په وینا دوی ته ممکنه نه ده چې د دې ډیګري تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل سي. د ویل په دې لړ کې د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی داسې ستونزې دي چې سترګې ورباندې نسی پټېدای. نموړي د بی ایس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت وویل
په بی ایس کې خو نو چونکې له تا سره د یونیورسټي د لیول به له تا سره اکیډمیک بلاک وي، له تا سره به له سامانو ډکې لیبرټیانې به وي، له تا سره به ډیجیټل لایبرریانې وي، له تا سره به کلاس رومز وي، له تا سره به کلاس پور وي.
پروفیسر سلیم مندوخیل وویل د دې پروګرام په وړاندې بله او مهمه ستونزه دا ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سي نه وي لکه څنګه چې د پوهنتون د استادانو وي،
چونکه دا اوس یو هایر سټڈی دی، یو ایڈوانس سټڈی دی، دا بی ایس سی کوم دی، دا لسل سلرم سیستم بعد بیا پدې کې تیسیز راځي، پدې کې بیا ریسرچ راځي، ریسرچ پیپر راځي، نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي، پدې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی چې هغه ایم ایل کړی وي، هغه پی ایچ ڈی کړی وي، په کالجس کې چې کوم استادان سبق ورته وي، هغه ساده ایم ای او ایم ایس سی دی قابل دي، لیکن د دوی تعلیمي معیار هغه نه دی چې دوی لسلرم ولې پنځم سمستر بعد دوی ته سبق وایي.
لکوټي پر 200 کیلومتر پرته څه باندې 2,00,000 آبادی لرونکي ضلع لورلای د نجونو او هلکانو لپاره یو یو ډیګري کالج او د هلکانو لپاره یو انټر کالج هم لري. د ډیګري کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وای هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمې مطابق ګټه ونه رسوله چې د په وینا د تعلیم ادارې ورته سنجولې پلان نه درلود. دویل یو پلو د وسایلو او په ضروري تعلیمي سویه سنبال استادانو کمای وو، او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي وانه خسته.
پروګرام چې دی هغه هغه رزلټ ور نه کوي کوم چې موږ امید وو، کوم چې یا چا د پروګرام راړی شي، مطلب د صوبې هغه دغه ته علاقو ته سیمو ته سیالته یونیورسټۍ نشته، نو د الکان بالخصوص سینجونې چې دي هغه به لایر ایجوکیشن څخه نه پاته کیږي، هغه به بی ایس یعنی ماسټر لیول ډیګري چې دغه ترلاسه کوي، هغه ارمانونه چې دي دلته زموږ پوره نه شو.
عبدالرحمن زیرک وویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نشي تګلاري وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامدار توګه عمل کیږي.
صوبه د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاټ دلته هر څوک چې راځي هغه خپل تجربه کوي، په پالیسیانو کې په وستون نسته، مطلب چې څوک راځي هر یو هغه خپل تجربه پر کوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي، د بالخصوص هایر ایجوکیشن سی دی کدا سولیات اغوی ته دغوی پر دروازه نو ورسول سی از ما خیال دا به ولدې کوم سره لدی ولس سره یو ډیر لوی زیاتوبی دا پروگرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دی.
د بلوچستان د لیکچرر او پروفیسر اسوسییشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څانګې ته هغه سی پام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نورې صوبې کوي. دویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوه کوټې جوړې سي، بیا یا چار دیواری جوړې سي او همداسې نور کارونه وخت اخلي او شاوخوا شل کال وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي. د ده په وینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مخ ته وړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکي تګلارې جوړې کړي بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما په فکر د دل لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی. له هم دی لارې د نقل کول مخه نیول کیدی شي او بل دا سمستر نظام دی نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخه نیول کیدی شي او هم دا سی استادان له غفلت کار نشي اخیستلې. هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وایي.
تو الحمدلله میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جملہ مسائل ہیں ان کا حل یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټوله صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي. خو د ده په وینا که حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه زرو ته پورته کیدای شي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډیت ویل د تعلیم وزارت دې پروګرام ته ډیره توجه کړې ده. د ده په وینا دا پروګرام یې لومړی د کوټي له کالجونو پیل کړی وو خو اوس یې د صوبې ټولو ډیګري کالجونو ته غځولی دی. پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د کلات او هب کالجونو وار له مخه فارغ شویو زده کوونکو ته ډیګري هم ورکړي دي.
دا پروگرام لومړی په 28 کالجونو کې وو، اوس د صوبې په ټولو یعنی 48 ډیګري کالجونو کې فعال دی. موږ د زده کوونکو د میاشتې 3000 روپۍ اخلو، هغه هم که وی او که نه وی نو نه وی.
پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د هرې ضلع په کچه کمپاین ترسره کوي. نوموړي د دې پروګرام لپاره په کالجونو کې د اړوند ضرورتونو په اړه وویل دا ټول ډیګري کالجونه تر څلورم سمستر وسایل لري او له هغه وروسته دوی ورته بندوبست کړی دی.
تر څلورم سمستر خو زموږ وار لمخه موجود لیبارټری کار کوي، تر هغه وروسته ضرورتونو لپاره ورته حکومت پراخ رقم بیل کړی دی او تر کومه حده چې د مساخیلو او یا داسې نورو ضلعو خبره ده نو هغوی تر اوسه پنځم سمستر ته نه دي رسیدلي. چې کله تر هغه ځایه ورسیږي نو ټول وسایل به ورکړل شي.
بلوچستان د رقبې له کبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده، خو د تعلیم پوهانو په وینا د حکومتي نامناسبې پاملرنې، پراخې رقبې او غربت له کبله په تعلیم کې تر ټولو صوبو وروسته پاتې ده.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
کتاب رکھے، لاس کی کتاب رکھے دے۔